د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوه دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوه او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د شغل ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالې کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میر بچخان د مډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه سپارل شو. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1400 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولې چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
جبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور لغات نوی جوړ شوي په جرمني ژبه کې. نو لازم وو چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخ شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې لپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. دا چې لغت اول پکې تشریح شي او بیا کله کله سره بیا موږ اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره ده ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوې کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوې جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لوک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هره ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډیر اومدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم اومدا اوس لګیم زه په ځای اومدا نن چې وګورئ ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نو بیا زیاتېږي پکې
ډاکټر صاحب دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي هغه اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغه به وایي چې کچې دا آنلاین شي نو هغه مطبع بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي
د لومړي چاپ په برخه کې موده هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی د دوهم چاپ په برخه کې موده فکر کړ
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د نګرار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده البته مالی لګخته د افغانیک په نام باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده روی دا چاپ پر اخیسته ده نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټول پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پانتون په دې هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوې دي چې د پښتونخوا نور پانتون ته لکه د عبدالولي خان پانتون چې په مردان کې ده د بنو پانتون او سواد پانتون دې ته هم ورسول شي
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوم څومره
نو چې به ست تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې کار کړی نو تاسو به وایم چې ما چې د پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله کار کړی دی
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربه تر شم ډاکټر صاحب سرنګ مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله مالته لوستله نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هیڅ رقم کوم ډکشنري نه و نه جرمني په پښتو نه جرمني په دري هیڅ شپه باندې نه و یوازنی ډکشنري چې پیدا کېدلې و ایراني و چې هغه هم د غلطیو نه زخت پټېره بل ډول چې د ایراني و د افغانستان په چې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی نو دا ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه نو بیا هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم
ډاکټر صاحب ملک صاحب په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړ
نہ هغه وخت ته هم سم د ډکشنری په ډول باندې ځکه دا سی وایم زه په افغانستان کې لاته په اوم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې هتا پایلو کړم زه ما خپل د ډکشنری لیکلو اغاز افغانستان کې په زما په تیار لس کلنې کې و شو زما خپل پلا په دې ښه انګلیسي باندې پیدا هغه خپل هتا انګلیسي په پښتو یو ډکشنری شروع کړی او تر ډیر هدا پوری مخکې رسولې و نو ما د خپل کتاب نه میکاپی کوله چې ډکشنری څنګه لیکل کیږي نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې هتا پیل کړو
یعنی لومړی الف بشپړ کو بیا به تلاړې
او دا څنګه نه نه پښ پړنه بلکې ما چې یو لغت په مزه کاو چې هغه په ا باندې او الف باندې او هغه په مزه په ځای ولیکا دوه ما پانه کې مې بیا چې پی لغت په مزه کا هغه ما په دوه ما پی کې لیکا نو هر لغت مې زه کاو زه په ځای مې لیکم نو ما سره هغه وختو کې هم نیتو چې یو وخت نه وخت او بزو ته نه کوم چې ډکشنری ولیکم نو دا اوس وخت هم دا اوس نه شروع کا هر لغت چې نه زکای ما په سلسله باندې ولیکا
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي
ستونزې خو دې به هدا ډېرې وي کله چې زما خپل کار خلاص شو کتاب چاپ ته تیار شو دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنی ستونزه یوازنی لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و نو یوازنی ټایپ چې پیدا کېده هغه ایرانی و نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې نو سړي به هم لیکل بیا به په لاس باندې به درې ټکې پرې لیکل نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام نام پیر ابتدائی باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو کل اچھے بیا نالک مدن پروگرام کے میدان میں ورڈ باندھے کنورٹ میں کچھ بیا دام یو ڈیر ستونزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وڑ وہ کر دیتا
ډاکټر صاحب تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیوکی
مانو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیږ لودو او کلینیک می دلودو نو کله چې خپل د کتن زی کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به می مخه کوله هغوی سره به می لکچر کتل هغوی ته به می د خوب په وختو کې پیسې لوستلې نو دینه به هم چې اوزګار شم په نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
څلور نیم ساعته
څلور
ساعته اوکې
ډیر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یو میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک کم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب روسل دی سخت شاقه کار
احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور او پلار دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کده هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو داسې هله کې د سړي دوهم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوب احساس دی نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شو ولینا
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیمې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه ښه یعنی څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر درامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنی، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډیورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پال وتلکی جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لوري څخه داسې را تسیری چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې وایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغه کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید لتونه زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډیر مهمې لتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځواني پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې خپل څلور ساعت ورځ شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانی داسې کتابونو ارزښت ټولونو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډیر معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفي سره اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغه کتاب لوستل و ټول هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې پاره خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وای شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمه پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بوتلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وارخ کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یه نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیت لار پیدا نکړه تورزا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نګورم اغله نه سترګو کې ډوبېږم نه ورکیږم نه به کله ورته بیرته راستنیږم سی ګلاب نه یم نو نه پسی رژېږم دخلک در سره واخله لیبنه یم کیل والے زمانی ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرونو ستا لخڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دا لہغ وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ موکی چا پیوائی نلش وندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسوی لیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوستي.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته می موټر درولې او سوارلې ته په انتظار يم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې می اواز درې کسه د خار تر چوکې پورې وړې دي. موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښه ته کړې ده ډډه می رګولې. د موټر خې می خته کړې دي خو بیا می هم پر تندم لې خولې را ماتې دي. مخامخ کباب پخېږي. ځینې وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوزي. لرنګ سور چاخ کبابې ته رادیو ایښی ده. مخکې می غوږ ورتنیولی و. ډرامه پکې چالانه وه. بیا می ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخې خځه ناسته ده. زړی کلیوالي جامې پر تندي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپل پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېر یې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې یې کاوه. په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چې شپه خوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه. څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه. تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخص د فیصل ځلاند کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، ټول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اور تور کھڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب ورد ورکلگا دو خود بلبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترک